انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د محل په افغانستان کې د غرمی پوره دولس بجې سویتروي بجې په خبرونه کې اوري چې د ایران د بهرنی چارو په وزارت کې د نړیوال اقتصاد د چارو مشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا هم اوري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې الوتکې سقوط کړی چې په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړه شوي دي. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بل سوې ده. خو تر هر څه مخکې له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي په افغانستان کې د ناټو اوسنی پوځي تکتیک مؤثره نه دی. ایران وایي د افغانستان د بیرغونې له بهیر سره یې شاوخوا 500 میلیون ډالر مرسته کړې ده. او په پاکستان او کیوبا کې د دوو مسافرونکو الوتکو د سقوط په نتیجه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. پوره خبرونه واورئ. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د ګډ امنیتي تړون په استازیتوب چې موسکو یې مشري کوي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویل، د دې امنیتي تړون څلور غړي هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان د افغانستان په شمالي سیمو کې د ناامنیو زیاتېدو ته اندېښنه لري. چورکین زیاته کړې د تروریزم ضد هڅو هدف باید دا وي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې سخت دریځي وسلوال ختم کړی شي. نوموړي د غرازو ویل هیواد چمتو دی چې د نشه موادو پر ضد د فعالې مبارزې لپاره په افغانستان کې میشتو نوټو ځواکونو ته اساسي او محوي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې درې ډیر شخصي امنیتي کمپنۍ په بشپړ توګه تړل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي زمری بشری د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان وکړ چې د دې ترڅنګ له یو شمېر نورو کمپنیو څخه وسله هم راټوله شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو حکم صادر کړی او دغه کمپنۍ په ناامنیو او د خلکو په زورونه کې په لاس لرلو ترونی کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې د افغانستان د بیرغونې له بهیر سره شاوخوا 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د نړیوالو اقتصادي چارو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مسؤل محمود برائمنی دا څرګندونې وروسته هغې وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزی دا تایید کړه چې د ده دفتر له تهران څخه د نقدو پیسو بکسونه ترلاسه کړي دي. د ایرانی مقام ویل هیواد 500 میلیون ډالر مالی مرسته په افغانستان کې د بیرغونې د پروژو او د افغان دولت د ظرفیتونو د لوړوالي له پروسې سره کړې ده. ولسمشر هغه رپورټونه چې پکې ویل شوی جمهوری ریاست له ایران څخه په بکسونو کې نقدي پیسې اخیستي تایید کړه او دای هم ویل چې متحده ایالاتو هم د نوموړي له دفتر سره دغه شان مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره د ایران د مرستو پر موضوع کوم اعتراض نه لري، خو په افغانستان کې د ایران پخوانی لاسوهنې ته په کتنې سره واشنگټن له کابل سره د تهران دغو مرستو ته د شک په نظر ګوري. د کندهار د پوهنې چارواکي وایي چې د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې په څلور ښوونځي او یو مدرسه جوړه کړي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې د پوهنې ریاست د سرپرست نجیب الله احمدی له خولې ویل شوی چې د ښوونځي او دینی مدرسه به د پنجوایي په مختلفو سیمو کې جوړه شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځایي خلکو د ښوونکو، کتابونو او ښوونځیو د نورو اړتیاو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. راپورونه وایي د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې نن د یوې وړې الوتکې د رالوېدو له امله شل تنه مړه شوي دي. الوتکه د کراچۍ له هوایي ډګر څخه پورته کېدو وروسته رالوېدلې ده. د پاکستان د پوځ یو افسر چې د ژغورنې بیړنۍ عملیات څارلي ویلي په پیښه کې هیڅوک ژوندي پاتې نه دي. دغه راز تر اوسه پورې د مړو هویت هم نه دی په ډاګه شوی. له دې نه وړاندې د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویلي چې دا الوتکه د تیلو د یو کمپنۍ وه او داسې ښکاري چې پیښه د الوتکې په انجن یا ماشین کې د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې ده. د کیوبا د ملکی هوایي چلن چارواکي بیا وایي چې اتش پته کسان چې په یو الوتکه کې سپاره او پر یو ټاپو د الوتکه د سقوط په پیښه کې مړه شوی دي. د دې هیواد دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې الوتکه د یو دولتي شرکت و. پرون له ختیس خار سانتیاګو څخه تر الوتنې وروسته مرکز ته نږدې د هوانا په غرنۍ سیمه کې سقوط وکړ. د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د الوتکه عمله په یو بیډن تماس کې د اضطراري حالت خبر ورکړ. وروسته ورسره بیا ارتباط قطع شو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. چارواکي وایي په الوتکه کې یو شپېته مسافران او وطن عمله او په مسافرونو کې 28 بهرنیان شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت هند ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما تر سفر مخکې د پاکستان د دوه تروریستي ډلو مالی سیستم او ملاتړ کوونکي شبکې په نښه کړې دي. دغه وزارت دا ګامونه د دې لپاره اعلان کړي چې د لشکر طیبه او جیش محمد د غړو شتمنۍ کنګل شي. لشکر طیبه ډله په دې تورن ده چې دوه کاله مخکې د هند د ممبئی په حملو کې چې 168 کسان پکې ووژل شول لاس درلود. پر دې ډلې دا تور هم پورې دی چې په 2006 میلادي کال کې د ممبئی په حمله کې لاس درلود او و کسانې ورته روزلی وو. ویل کېږي جیش محمد ډله پر هندي عسکرو او هندي چارواکو د دې لپاره بریدونه کوي چې دوی له کشمیر څخه وباسي. برطانوي او امریکایي چارواکي وایي دوی د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه څرګندونې نشي تاییدولی چې ویلي دي ماهرینو یو بم چې له یمن څخه په یو پوست کې لیږل شوی و تر 14 دقیقې د مخه خونسا کړی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر بریس هورتی فیوکس د پنجشنبې په ورځ په یو فرانسوي تلویزیون کې د منفجره موادو د هغو دو بستو په باب دغه ادعا وکړه چې له یمن څخه د امریکا شیکاګو ته ور روانې وې او یوه یې په دوبۍ او بله یې په برطانیا کې وموندل شوه. د برطانیا چارواکو ویلي دي چې دغلته پر موندل شوې بستې اوس هم څېړنه روانه ده، خو تر اوسه نه ده معلومه چې وسیله چاودنې ته عیار شوې وه او که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاند ویل د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردولی شي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو کمشنرې ناوی پیلی پر عراقي حکومت غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د خونړیو فرقهیي شخړو د مخنیوي هڅه وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د سې شنبې په ورځ د بغداد په یو شیعه مېشته سیمه کې د تنظیم شویو بمي بریدونو په نتیجه کې تر 60 زیات کسان ووژل شول. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ تر 50 زیات کسان او پولیس هغه وخت وشل شول چې د القاعده شبکې مربوط وسلوالو په یو کاتولیک کلیسا کې ځینې کسان برمته کړل. د ملګرو ملتونو په بیان کې د سرمنشي بان کې مون لوري د عراق له خلکو غوښتنه شوې چې د دغه سي وحشیانه تاوتریخوالي په وړاندې ثابت قدم اوسي. او راپورونه وایي د انډونیزیا د میراپی اورغورځون کې غره د بیا پارېدو له امله شاوخوا 50 تنه مړه شوي او 60 نور ژوبل دي. دغه مرګ ژوبله هوا ته د تودو شګو او ګاز لرونکو ورځو د پورته کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د اکتوبر له 28 نیټې څخه تر اوسه پورې د دغه آتشفشان له امله د مړو شمېر 100 ته نږدې شوی دی. لسګونه زره کسان لا د مخ د میراپی د خطر له سیمې څخه وستل شوي، خو دا لا نه معلومه چې دغه وروستي مړه شوي خلک ولې له سیمې نه وستل شوي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. مخکې لدې چې د ازادي رادیو مجله واوري، ځینې رپورټونه راخلو. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوال اقتصاد د چارو مشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره 1500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر حامد کرزي له دفتر سره د ایران د نقدي مرستو موضوع تاوده بحثونه او انتقادونه راپورته کړي دي. رضوان مراد د رویټرز خبري اژانس د راپورټ تفصیل اوروي.
د نړیوال اقتصادي چارو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مسؤول محمود برامینی دا څرګندونې وروسته هغې کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي تایید کړی ده چې د دفتر له تهران څخه د نقدو پیسو بکسونه ترلاسه کوي. دغه ایراني مقام ویل هیواد 1500 میلیون ډالر مالی مرسته په افغانستان کې د بیارغونې د پروژو او د افغان دولت د ظرفیتونو د لوړوالي له پروسې سره کړې ده. محمود برایمینی ویل ایران د سیمې د هر بل هیواد په شان په افغانستان کې د سولې او آرامۍ غوښتونکی دی او د داسې یو افغانستان ملاتړ کوي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې وي. تیره اونۍ افغان ولسمشر هغه رپورټونه چې پکې ویل شوي جمهوري ریاست له ایران څخه په بکسونو کې نقدي پیسې ترلاسه کوي تایید کړه، او دای هم ویل چې متحده ایالاتو هم له نوموړي له دفتر سره مالی مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره د ایران د مرستو پر موضوع کوم اعتراض نه لري، خو په افغانستان کې د ایران پخوانی لاسوهنې ته په کتنې سره واشنگټن له کابل سره د تهران دغو مرستو ته د شک په نظر ګوري. امریکا او ناټو تړون پر ایران تور پورې کړی چې دغه هیواد په افغانستان کې بې ثباتۍ تلمن وهي، او د رویټرز اژانس په وینا ایران د افغانستان په لویدیځ کې بیا مخ په زیاتېدونکي نفوس لري. بل لور ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ هولبروک ویلي متحده ایالاتو دا درک کړی چې ایران کولی شي په افغانستان کې د روان شخړې په حل کولو کې رول ولوبوي. ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره په مرستې تورن دی، خو تهران د ردوي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دغلته د بې ثباتۍ سبب شوی دی. د ایران د نړیوال اقتصاد چارو مسؤول محمود برامینی ویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتوالی نه یوازې دا چې له افغانستان سره کومه مرسته نه ده کړې، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخ کړی دی. نوموړي ویلي دا مهال له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اړتیا ده.
د پاکستان په کراچۍ کې یوې الوتکې سقوط کړی چې له امله تر شلو زیات کسان مړه شوي. د پاکستان د ملکي هوایي چلند د ادارې مسؤلینو ویلي چې دغه الوتکه د ای اس په نوم د یو خصوصي شرکت و چې د تیلو د رایستلو په برخه کې کار کاوه. د دې ادارې د مسؤلینو په خبره په الوتکه کې د یاد شرکت 12 تنه کارکوونکي، 2 پیلوټان، 1 تن امنیتي ساتونکي او 1 تخنیکی مسؤل سپارول. مجیب الرحمن انګار په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د ملکی هوانوردی ادارې مسؤلین وایي د تیلو د یو بهرني خصوصي شرکت هغه الوتکه چې د کراچۍ له هوایي ډګر څخه الوتې وه د دغه ښار په اړوندو کې غورځېدلې چې له امله یې 21 تنه مړه شوي. د یاد ادارې یو تنویان نور عالم ویلي چې دغه الوتکه د ای اس اس په نوم د یو خصوصي شرکت و چې د تیلو د استخراج په برخه کې کار کوي. همدا چې دغه الوتکه له هوایي ډګر څخه الوتلې وه، لږه شیبه وروسته یې په یوه ماشین کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوه چې له امله یې ماشین له کاره ولوېد. سمدستي د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا ورته د بیرته ستنېدو امر وشو، خو وړاندې تر دې چې هوایي ډګر ته راستنه شي راوغورځېده. د نوموړي د معلوماتو له مخې په الوتکه کې د یاد شرکت پر 12 کارکوونکو سربیره 2 تنه پیلوټان، 1 تن ساتونکی او 1 تخنیکی مسؤل موجود و چې د پیښې پر مهال ټولو خپل ژوند له لاسه ورکړی. که څه هم نوموړي لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ځایي رسنیو په وینا په وژل شوو کې د دغه شرکت یو امریکایي تبع هم شامل دی. د نور عالم په وینا دغې الوتکې د تل په شان د نوموړي شرکت کارکوونکي د کراچۍ په بټشان نومي سیمه کې د کار ساحې ته لیږدول چې له الوتنې لږه شیبه وروسته یې یو ماشین له کاره ولوېد او وړاندې تر دې چې بیرته هوایي ډګر ته راستنه شي ولوېده. د پاکستان په سند ایالت کې ګڼ شمېر بهرنۍ خصوصي کمپنۍ د تیلو د راویستلو په برخه کې کار کوي چې یوه یې د ای اس اس هغه ده. له دې وړاندې په 13 جولای میاشت کې مرکز اسلام آباد ته څیرمه د ایر بلو په نوم د یو خصوصي هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه هم غورځېدلې وه چې په ترڅ کې یې څه کم 1.5 سلطن خپل ژوند له لاسه ورکړی و. مجیب الرحمن انگر، آزادی رادیو، پیښور.
و مردل چې د پاکستان په کراچۍ کې یوې الوتکې سقوط کړی او په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړه شوي دي. دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورت. د امریکا مرکزی بانک د دې هېواد د اقتصادي سیستم د ودې او پرمختګ لپاره نوی پلان اعلان کړی. په اړه له فرشته جلال زی څخه نور معلومات اوري.
د امریکا مرکزی بانک د دې هېواد د اقتصادي ودې په خاطر یو تازه پلان اعلان کړی چې پر اساس به د سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت بانډز یا هغه قیمتي پاڼې چې خلک د اسهامو په ډول له بانک څخه ترلاسه کولای شي واخلي. د امریکا د مرکزی بانک مدیره هیات اعلان کړی چې د حکومت څخه به د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت بانډز یا د قیمتي پاڼې رانیسي. دا د امریکا د مرکزی بانک لخوا کوم غیر مترقب اقدام نه دی. د امریکا مرکزی بانک تیر کال چې دا هیواد د اقتصادي بحران په اوج کې وو، د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت بانډز اخیستی وو. د دغه اقدام هدف دا دی چې خلک او شرکتونه ارزانه پورونه ترلاسه کړي او تشویق شي چې قرضې واخلي او پیسې مصرف کړي. دا به همدارس شرکتونه د نویو کارګرانو په کار ګمارلو ته تشویق کړي. په امریکا کې د بیکاری فیصدي 100% د رسیدو په حال کې ده او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره په مرکزی بانک فشارونه زیات دي. د مرکزی بانک چارواکو پرون ویل چې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې وضعیت د مایوسۍ وړ دی. د امریکا د اقتصادي ودې فیصدي د دوبی په 2 میاشتو کې 2% بلل شوی وه. خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امریکا کې د بیکارۍ د اندازې د راکمولو په خاطر باید دغه فیصدي 3 ته لوړه سي. د امریکا د مرکزی بانک دغه اقدام منتقدان وایي چې د دومره زیاتو ډالرو په ارزښت بانډز یا قیمتي پاڼې اخیستل له خطره ډک قمار دی. په دې معنی چې که موثر اقدام ثابت سونو شایي د تیر کال په شان له اقتصادي بحران څخه د امریکا په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرې داسې ونه سینو د امریکا د مرکزی حکومت اعتبار ته به ډیره ستره ضربه ورکړي.
له همدې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. دا هم تاسو او د ازادۍ رادیوي مجله چې فرهنګي، ادبي او هنري مسایل پکې څېړل شوي، اسدالله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې د ځوان شاعر احسان الله درمل 2 نوي غزلونه، یو جاپاني حکایت، د فیلالوژي په اړه بحث، د واشنگټن ښار د سټیشنونو د موسیقارانو په باره کې د هارون باچا ریپورت او نور مطالب لرو. دونه فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
دولتی مقامات وایی چه ده کابل ده خدو بر نومی بدل کرده یا ده شهرارا پخوانه نومی پریخه ده. ده غباغ پا ده ورستهو که ده او نیم لکه امریکایی دولار و پلگخت بیاره قول شوی ده. پا شهرارا بند که ده میرمنو لپاره ده کتابونو ده مطالعه سالون او نور آسانتیاوی برابر شویدی. په افغانستان کې د فرانسې سفیر وایي چې فرانسه د افغانستان د تاریخي آثارو د ترمیم او ساتلو لپاره نورو مرستو ته هم تیاره ده. دا خبره سفیر ژان پونتون په داسې وخت کې وکړه چې ملي موزیم ته د افغانستان د زر کاله پخوا زمانې یو جمدر او یو پتنوس ورکاوه. دغه دوه اثره د ترمیم لپاره فرانسې ته استول شوي وو. یو شمیر افغانی خبریالانی چې د ژورنالیزم د زده کړې کورس تازه تازه پای ته رسولی دی وایي چې د ژورنالیزم نوې طریقې زده کړې دي. د ژورنالیزم دغه کورس په کابل کې د ژورنالیستو میرمنو مرکز د یوې فنلنډۍ مؤسسې په مرسته جوړ کړی و. ویل شوی دی چې د ښځو خبریالانو لپاره په دې کورس کې برخوالو د خبر لیکلو، رپورټ برابرولو، مرکې او عکاسۍ مهارتونه زده کړي دي. اطلاعات و فرهنگ وزارت وایي چې د انټرنیټ کلبونو د بیا ثبت او رجستر کولو نیت لري. دغه وزارت وروسته له دې د خبره کوي چې په کابل کې د انټرنیټ کلبونو په بندېدو باندې اعتراضونه وشول او د حکومت دا کار د بیان د ازادۍ په خلاف اقدام وګڼل شو.
هر کال په دنیا کې تر 15 لک ډیر کسان د سینې د سرطان له لاسه مري. د سینې د سرطان په اړه د خلکو د معلوماتو زیاتوالی کولای شي چې د دې ناروغۍ خطر کم کړي. څو ورځې د مخه په سعودي عربستان کې د سینې سرطان ته د خلکو د متوجه کولو تر ګردو ستره غونډه وشوه. دا د میرمنو غونډه وه. د سینې په سرطان معمولا میرمنې مبتلا کیږي. په دې اړه رپورټ وشمه رشیدی لولي.
د لړم پښپګم نیټه د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په ساحلي ښار جده کې څه باندې 4000 میرمنې راغونډې شوې چې د سینې د سرطان خطر او له هغه سره مقابلې ته د خلکو پام واړوي. دغه ښځو ګلابي ټیکري په سر کړې وو او که د لفظا ورته کتلی نو داسې ښکارېدی لکه د سر د ویښتو یوه لویه فیته چې یې جوړه کړې وي. دوی ځکه په دې بڼه ولاړې وي چې ګلابي فیته په دنیا کې د سینې د سرطان په اړه د خلکو د خبرولو نښه ګڼل کېږي. درې کاله پخوا په جرمني کې 3640 کسان راټول شوي او د ګلابي فیتې شکل جوړ کړی و. د جرمني غونډه د سینې د سرطان په اړه د خلکو د خبرولو په سلسله کې تر ګردو لویه غونډه ګڼل کېده، خو دغه ریکارد د دې سعودي میرمنو مات کړ. په سعودي کې د میرمنو د دومره لویې غونډې اهمیت په دې کې هم دی چې په دغه هیواد کې د سیاسي فشارونو په وجه له مذهبي غونډو پرته نور نو د غونډو لاریونونو او مظاهرو چندان رواج نشته او د ښځو لاریونونه او مارشونه خو لا زیات کم دي. دغه ښځې چې د جدې د ښوونې او روزنې سټیډیم ته تللې نو د سعودي د خلکو د رواج مطابق تورې چپنې اغوستې وې او سرونه هم په تورو پوړونو کې پټ وو، خو چې سټیډیم ته ورسېدلې تور ټیکري او تورې چپنې لرې کړې او ګلابي رنګه پوړنې په سر کړل چې په سعودي ټولنه کې د سینې سرطان ته د خلکو پام واړوي. راټولې شوې ښځې ډېرې احساساتي وې. 25 کلنې هنان جاسم فرانس پریس آجانس ته وویل چې د دې مور د سینې په سرطان مبتلا ده. دا دلته راغلې ده چې له دې ناروغۍ سره د مقابلې په اړه نوي معلومات ترلاسه کړي او له دغسې ناروغانو د خلکو ملاتړ زیات شي. البته سعودي نجونې او میرمنې دې غونډې ته په دې خاطر هم خوشحاله وې چې دومره لویه غونډه یې جوړه کړې وه. په سعودي کې د ګڼو نورو ملکونو په نسبت د ښځو غونډې او اجتماعي فعالیتونه کم دي. سعودي میرمنې که څه هم په دولت کې کارونه کوي، خو په دغه هیواد کې لوی مقامونه معمولا له نارینهو سره دي. په دې ملک کې یوازې یوه میرمن د وزارت په پوست کې کار کوي، حال دا چې د سعودي له لیسو او پوهنتونونو ګڼ شمېر نجونې فارغېږي. په جده کې د سینې له سرطان سره اړونده د ګلابي فیتې غونډه په ریاض کې د زهره په نوم د سینې د سرطان ټولنې رابللې وه او ډېرې منډې ورته شهزادګۍ ریما وهلې وې. دې راغلیو نجونو او میرمنو ته په وینا کې وویل چې ښځې باید له خپلو ستونزو خبرې شي. په یوازېتوب کې اوسېدل او له خپلو مشکلاتو ناخبري سم کار نه دی. د یادولو ده چې په سعودي عربستان کې د سینې سرطان د سرطان ناروغیو تر بل هر ډول ډیر عام دی او د هغو سعودیو میرمنو چې له سرطان سره لاس و ګریوان دي په سلو کې 30 د سینې سرطان لري. له ځینو تحقیقاتو سره سم هغه کسان چې شین چای څښي او میوه او ترکاري نسبتا ډیره خوري د سینې په سرطان د مبتلا کېدو امکان کم دی. هر کال تر 15 لک ډیر کسان د سینې د سرطان له ناروغۍ ساور کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیو د مشال څنګه خبريال هارون باچا چې د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې اوسی د دغه شهر د یوې هنري چلوي پاړه دغه ریپورت را سولای دی.
د امریکا پایتخت واشنگټن د غنی غونی یو غټخار دی چې د نړۍ د هر رنگ نسل او مذهب وګړي پکې په نظر راځي. د خار کې د یو زینبل زیتا د تګرا تګ لپاره زیاتره اور گاډي کارول کیږي چې د خار د دنګو دنګو ودانو لاندې د زمکه د ننې د پاټلو یو ستر جال خپور دی. د دغه اورګاډو د سټیشنونو په داخلي او خارجي لارو کې د خلکو د شور او زګ پر ځای د موسیقۍ خواږه سرونه تر غوږو کیږي. په یو سټیشن کې په یو وخت هم یو هنرمند یو خواته لګیاوي خپل ساز غږوي او یو ټوکرۍ هم مخې ته خوي کسو کوغواړي او س نظرانه ورته ورکی. د واشنگټن د اورګاډي د یو سټیشن مخې ته مې هم د داسې یو هنرمند سره خبرې کړې دي چې د ګیټار یو ورکوټه شکل منډولین غږوي.
My name is Samuel. I am from Bolivia, La Paz, South America.
دیوای زما نوم سیمیول دی او د سویلی امریکې د یو ملک بولیویا نه راغلی یم. زه یو هنرمند یم او د 13-15 کالو راسه ساز غږوم. دا مهال زه چرانګو غږول زده کوم. دې ساز ته مونږ چرانګو وایو. دا د بولیویا یو ځانګړی ساز دی. بولیویا ډیر یخ او په موسیقۍ موړ وطن دی. نور تاریخی او کلتوري آثار هم لري چې ډیر د اهمیت وړ دي.
ټریډیشنل سه هاو یو سه میوزیک اول رائټ یس
سیمیول لمه تپوسو کو چې آیا د دې ځای خلک داغه موسیقي خوخوي او دا چې داغه د ګټه وټه هم دغه یو وزر یدا نو وی ویل
آی ام ویری هپی بات پیپل لایک مای میوزیک اټس وندرفول
او زه ډیر خوشاله يم خلک زما موسیقي خوخوي. امریکا زما د پاره ډیر خزه ده او خلک هم ډیر خدي. زه دلتا هر ورځ د شپګو نواخلې تر اتو ساتو پورې ساز غږوم. کلا لګي پیسې وګټم او کلا ډېرې. خو زه بیا د موسیقۍ د یوې ډلې سره هم ملګری یم او په هوټلونو کې ورسره پروګرامونه کوم او بس موسیقي کول مې کار دی.
آی پلی ایوری فول ټایم اونلی میوزیک.
ډاکټر احسان الله درمل یوازې شاعري نه کوي بلکې د شاعري په باره کې څېړنې هم کوي. دلته د هغه دوه نوي غزلونه او د هغه د ځینو تخنیکونو په اړه د ده خبرې اوري. شاغلی درمل وایي:
ناستیم خاموشی ده ستا لیات سره غږېږم. ناستیم خاموشی ده ستا لیات سره غږېږم. یو رنځور نرګس یم او لبات سره غږېږم. ماته مې شپېلې شوه د ستار تار می پرشوې ده. خپل زړه رنگوم خپل فریاد سره غږېږم. مینا د نغمو په تور لجبې اویزان ده ده. بس لمرد باد او زندباد سره غږېږم. ګل چې می خندل په ګلستان کې په نوا پورې سبب په قفس کې لسیات سره غږېږم. سیند کلم د اوخکو خو به خپل زړه می څوک وړي دي. شکر دې خپل ویران آباد سره غږېږم. نشته ضرورت د موزونیت د بسمل چغیتا زه سي درملا لنقات سره غږېږم.
ډیر علي په دې غزل کې خو تشبيهات وو لیکن د تشبيه توري پکې نه وو. لکه غوندي په شان زه د فکر کوم چې نسبت په خوانی شاعري ده په دې اوسنۍ شاعري کې د دې ډیر شو ورستو کلونو په شاعري کې د پښتو دغه د تشبیه د تورو غورځولو ته تمایل ډېر سوی دی، شاید خوند یې هم ډېر کړی. دغه شی د تا په ذهن کې تېرېږي دا خبره؟
کله چې د تشبیه نه تورې ایسته شي، د تشبیه ناسور کم شي، هغومره هنري کېږي. فرضاً د تشبیه نه که تورې کم کړو، د انسان ذهن لا زیات د مشابهت تصور کوي،
لوستونکي ته اورېدونکي ته لا ډېر فرصت ورکوي چې خیال په کار واچوي او د دواړو خواوو ترمنځ رابطه ټینګه کړي. دا ویل غواړي؟
او بالکل، هر څه د خپله واضح کړي وي، او هر څه چې ډېر واضح وي په هنر کې هغه کم خوند کوي.
ما په دې دغه غزل چې تاسو ولوسه، د مرکبو تشبیهاتو ته تمایل هم ډېر ولید. د دې په ځای باندې چې یو شی صرف له یو شی سره تشبیه سي، یوه مجموعه له یوې بلې مجموعې سره تشبیه کېدله، څنګه داسې تصادف راغلی دی که دغه شي ته هم تمایل لري؟
د تشبیهاتو په اړه ما خپله یوه څېړنه کړې، زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کله چې تشبیهات مرکب وي، د تشبیه توري نه وي پکې، او یعنې وخت کې مشبیه نه وي، او ځینې نور لارې چارې شته چې په تشبیه کې خوند پیدا کېدای شي، نو دغه ما د کوم شاعران چې لوستي وو یا یې لولمه، د هغو د تشبیهاتو نه او خپله د تشبیهاتو په اړه د یو ډول فکر او ریاضت نه ماته نتیجه شوې چې دغه ډول تشبیهات کامیاب وي.
تاسو ویل چې چی مشبیه نه وي، مطلب دې دا دی چې د مشبه نویوالی ضرور شی نه دی، ضرور شی دا دی چې هغه مشبه چې ته چې کوم مثال راوړو هغه د نوایی معشوقه به بیا بیا هم یادوو، خو نور نو په کار نه دی چې خامخا یې له سپوږمۍ سره تشبیه کړو، یو بل شی باید ورته پیدا کړو. دا ویل غواړی؟
او بالکل، هغه څه چې شاعر یې وایي هغه نسبتا محدود شیان، یا به د معشوقې په اړه غږېږي، یا به د خدای په اړه غږېږي، یا به د خپلو غم او خوشحالۍ په اړه غږېږي، یا به د ځینو حالاتو په اړه غږېږي.
د انسان هغه اصلي عواطف او
اصلي موضوعات
دي چې دی بیا بیا بیانوي.
بالکل، خو که د دې د تصویرولو دپاره دا نوي شیان نوې هندارې پیدا کړي، مشبیه داسې دی لکه هنداره، که دغسې نوی تصویرونه یا خپل خیالات خپل مشبیگانی په نو هندارو کې وزلوي، زه فکر کوم چې د تشبیه د کامیابیدو یو حساب یې کړی وي.
شغله درمل بل نوې غزل لري.
روخان شوی ته د لمر د کرشمې په اندازا، حیران خو باید شم د آینې په اندازا، وسته تلې وایزا درندان خو بد خبره د پکار د خپل خلې په اندازا، اسمان شکه د زړه غواړي یا شاه د زمکې تل، ژوندون خو دنګ د ستا د ارادې په اندازه، چې درد یې ډېر و ډېر یې و خمار د مینو شی، و دلته انسانیت د پیمانې په اندازه، په تشه خوله هم نشي د لمر مخ یو انتظار، زبیخې به د زړه وینې د ډیوې په اندازه، لمبشه د محشر د لمر په اور د درمل زړه، کتبه یې هیرېږې د زرې په اندازه.
ډېر عالي. شغله درمل، تاسو ویل چې په تشبیه باندې هم څېړنه کړې ده، د تشبیه یوه هغه برخه چې معمولا تحقیقات نه پې کېږي هغه همدا د تشبیه توري دي. ځینې مکرر توري له پخوا راهیسې پاتې دي او بیا څه ډېر محدودې نوي سوي دي او تکرارېږي. دلته دغه د اندازې کلمې، یا که ووایو په اندازه عبارت، د پخت کې د تشبیه د اداتو نقش لوبولی وو او دا نوی وه. تاسو څنګه په پښتو ادب کې دغه یو مشکل نه وینئ چې د تشبیه ادات پکې محدود دي، نویو نویو اداتو ته ضرورت نه محسوسوئ؟ دغه اندازه چې د نسبتا نوی توری دی د تشبیه، له دې نظره څه ویل غواړی؟
په کلاسیکو شعرونو کې زیاتره ادات راغلي او هغه هم ډېر محدود دي، غوندې، لکه، په څیر، بیا هسې، په دود، هغه ټولو تکرار کړي. په اوسنۍ شاعرۍ کې تمایل دا دی چې د تشبیه تورې زیاتره تکرار نه شي. د کاروان صاحب په شاعرۍ کې توا ډېر استعمالیږي، د استاد پسرلي په شاعرۍ کې ماسک ویل پاس د پریښتو پرش کې غونډه وه، ته وی د حیا خوله پرته د تا پټنډه وه. دلته ماسک ویل چې لهجوي خوند هم لري او نوی کړی هم دی. همدارکم ځینې نور شاعران شته چې په دې برخه کې د نوی کولو تمایل لري، خو یو محدودیت د تشبیه د تورو په برخه کې شته. که شاعران هڅه وکړي چې دغه ساحه یا پراخه کړي او یا تشبیه په داسې ډول راوړي چې یوازې د مشبیه او مشبیه ترمنځ اړیکو ته ذهن متوجه شي، پرته د دې نه چې د تشبیه توری موجود وي، بیا لا خوندوره کېږي.
ښاغلی درمل، ستاسې په هغه مخکینۍ غزله کې ویران آباد ترکیب جوړ شوی وو، او په دې غزل کې هم غپیل له آینې کړی وو، د پیشم دغو دواړو کلمو هغه ترکیب او دې کلمې بیدل را یاد کو. بیدل لا آئینې سره هم ډېر سروکار لري، آینه ده او حیرت ده او دغه د ویران آباد غوندې ترکیبونه هم جوړوي. البته څنګه د بیدل اثر ستا در باندې لوستی هم دی؟
د بیدل چې دی آینې او داسې ترکیبونو سره کار دی، زما د بیدل سره ډېر سروکار دی. د بیدل په اړه لیکل شوي اثر مې ټول لوستي. پله بیدل مې په بیدل صاحب، کلیم، حافظ او ځینې نور شاعران مې په فارسی کې ډېر لوستي او ډېر زیات مې خوښ دي. زه فکر کوم چې د دغسې شاعرانو لوستل خامخا په سړي باندې تاثیر کولی شي.
یو ځل بیا به د تشبیه دنیا ته لاړ شو. دلته یوه مصره وه چې د ارادې په اندازه په دې دواړو غزلونو کې د داسې مشبهګانو راوړلو ته هم تمایل و چې هغه معنوي جنبه لري، هغه محسوس نه دي. پخوا به یې ویل، البته اوس هم په کتابونو کې دا لیکي چې د تشبیه یوه اصلي وظیفه دا ده چې هغه غیر محسوس شی درته محسوس کړي، یو شی در ښکاره کړي. البته که مشبهبهي عقلاني نو بیا یو شی تصویریږي نه، خو کله کله ډېر خوند کوي. په دې اوسني شعر کې دا شی ډېر سوی دی. یو وخت د ټاګور ګیتانجلي کتاب مې لوست، په هغه کې لیکلي وو د باران پیسه کې، دا میده میده باران چې اوري پستور، د دې پیسه کې لیکلي وو وایي باران لکه تورات ورو ورو په پټه خوله نازلېده. د تورات نازلېدل
معنوي
عقلاني تجربه ده، معنوي تجربه ده، محسوسه تجربه نه ده، اما ډېر زیات خوند یې وکړو. البته یو علت خو به دا و چې د څو اړخونو یې د باران له تویدو سره ارتباط درلود. باران نعمت دی، تورات نازلېدل خاموشي، او ورو ورو یې د آیاتو له نزول سره برکت راځي، رحمت راځي، نعمت راځي. باران هم دا کمالونه لري. نو دا څو اړخیزه رابطه وه، خو او ضمناً نوې تشبیه وه، مشبهبهي نوې وه، خو مشبهبهي معنوي وه، عقلي وه، محسوسه نه وه. په دې اوسنۍ شاعري کې د پښتو تاسې دغه تمایل نه وینئ؟ دغه معنوي تشبیهاتو ته هم توجه ډېره سوې ده؟
دا خبره سمه ده. خو شعر ده چې له ټولو ستونزو سره شمې ورته سر سماوه، د ژوند مستي لکه هستي په هیچا زیاته نه وه. دلته هم مستي هم غیر محسوسه ده او هستي هم غیر محسوسه ده. دغه معنوي مشبهګانې هم چې په ځای راوړل شي یو خوان زیږوي، خو په غیر شعوري ډول د شاعر په ذهن کې یو ډول معیارونه، یو ډول ذوقي تمایلات وي چې دای غوړي چې هغه ته ځان ورسوي. زه چې د کومې شاعرۍ سره سروکار لرم، کومه لولم، اکثر د سړي په ذهن کې یو ډول هدف ټاکل کېږي، یو ډول معیار ټاکل کېږي چې کاشکې زه هم دغه ډول شاعري وکړم. زه فکر کوم دا یو غیر شعوري تاثیر دی.
جاپان ډېر نامتو شاعر باشو یو خبره کړې ده، وایي د شاعرۍ ټول تخنیکونه زده کړه، بیا ټول هېر کړه، بیا شاعري کوه. مطلب یې دا دی چې دغه شعوري پوهه په لاشعوري پوهه بدله که، په غریزی پوهه بدله که. کومان کوم تاسو ممدا ویل غواړی؟
ها بالکل، ما تخنیکونه لوستي، خو د شعر د لیکلو په وخت کې مې ډېر نور ته پام کیږي. بس یو ډول غیر شعوري
خپل
ساوي چې راځي پکې.
مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په یوکراین کې 2.5 لک کسه د لیلامي کاروبار کوي. ځینې یوکراینیان د لیلامي فروشیو د بندېدو غوښتنه کوي او یو شمیر نور مخالف دي. په دې اړه نور حال له شمیر رشیدی واوري.
د یوکراین په مرکز کیف کې په سلګونو قهرېدلو کسانو د پارلمان د هغه پلان په خلاف مظاهره وکړه چې د لیلامي جامو او بوټونو د بندېدو لپاره جوړ شوی دی. د فرانس پریس اجانس له راپور سره سم په دې مظاهره کې په لیلامي پلورونکو سربیره یو شمیر نور خلکو هم برخه اخیستې وه او شعارونه یې ورکول چې موږ لیلامي جامو او بوټونو ته ضرورت لرو. په یوکراین کې کابو 2.5 لک کسان د لیلامي جامو او بوټونو په کاروبار بوخت دي. د یوکراین په اکثرو ښارونو کې د لیلامي جامو او بوټونو لوی مارکیټونه دي. دغو مارکیټونو ته له څنګ لوري اروپایي ملکونو لیلامي مالونه راځي. د لیلامي جامو او بوټونو د بندولو له پلان سره د مخالفانو دلیل دا دی چې له یوې خوا د دې پلان په عملي کېدو سره د 2.5 لک کسانو کاروبار ختمیږي او له بلې خوا د اقتصادي بحران په وجه ګڼ خلک دا وس نه لري چې په مغازو کې نوي او لوکشان واخلي. خو د یوکراین د حکومت او پارلمان دلیل دا دی چې د لیلامي مال په منځ کې ډیر ځله نور مالونه په قاچاقي ډول تیریږي. که لیلامي مالونه بند شي د دغه قاچاق مخه به هم ونیول شي. دغه راز یو نیم ځل له لیلامي مالونو سره خطرناک کیمیایي مواد وي چې روغتیا ته تاوان پېښوي. د لیلامي مال د بندېدو د پلویانو بل دلیل دا دی چې د دغو مالونو د ډېرېدو په وجه د یوکراین د خپلو تولیداتو بازار سوړ شوی دی.
د مرغانو الوتل اسمان ته نږدې والی، د سترګو په رب کې پناه کېدل، ډول ډول آوازونه او رنگ رنگ بڼکې او مشوکي، دا ټول د دې سبب شوي دي چې انسانانو ته د هغو په باره کې ډیر فکرونه پیدا شي او ګڼ نقلونه ورته جوړ کړي. اوس د هوشیار شاپیرک په نوم د جاپان د خلکو د یو حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره موږ پاړلی او فریده سیفی لولي.
خیار خاپیرک. ډیره زمانہ په خوا په تیرو هیرو وختونو کې، په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهیدل، یو ډیر زورور باچا اوسید. د ده پاچاهی د دنیا په بل سر کې و. د دومره زورور وو چې په انسانانو سربیره په حیواناتو او مرغانو هم امر چلیده. په دې بادشاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو، او دا یو کس د بادشاه میرمن. د بادشاه د ماڼۍ شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغانو د خوشحالۍ سندرې ویلې او په ملکې باندې به د دوی سندرې خینه لګېدې. یوه ورځ ملکې پاچا ته وویل، د مرغانو چخار او یو ځایي شور ماشور ډیره پازه وکړین، غواړم دوی ټول راو غواړي او د ټول مخو کې ورغوسی کې چې بیا یې شوروانه ورم. بچا ورته وویل، سمه ده، د خو به په څو ورځو کې وشي. د بچا او ملکې خبرې د ماڼۍ د بام تر چجه د بام راوتلې څنډې لاندې ځوړند خاپیرک چې د ملکې د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځان سره وویل، دا خو ډیره بده شوه چې اوس به د دې پېښې مخه څنګه نیول کېږي. په سبا یې بادشاه ټولو چارپایانو ته وویل چې د بادشاهۍ په هر ګوټ کې دې جار وهي چې بادشاه امر کړی دی چې ټول مرغان باید په درېیم ماسپخین د پاچا قصر ته مخامخ ورشي. خاپیرک د بادشاه امر واورېده او ډیر خپه شو، خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو نو د دې په ځای چې په اندېښنو کې لاهو شي، په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په درېیم ماسپخین چې ټول مرغان د بادشاه ماڼۍ ته ورغلل، خاپیرک پکې نه و. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. بادشاه ورته په قهر وویل، ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین را رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې، دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل، صاحبه، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم. اول دا د نرو او ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نه شي. بچا حیران شو، وی ویل، ما خو دا رنګه کار به هیڅ وخت هیڅ نه و اورېدلی، دا راته ووایه دا څنګه کوي. خاپیرک وویل، دا لا څه کوئ چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. بچا لا حیران شو او خپله پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ، چې شپې لنډیږي د سهار یوه پیڅکه غوسوم، او چې ورځې اوږدیږي د ماښام یوه پیڅکه بیتی کوم، او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې زر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې د جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي، او دغه وخت نارینه د ښځې هر خبرې ته بلې بلې وایي. دغسې نارینه چې د ښځې هر خبره په پټو سترګو مني، زه په ښځه بدلوم، څو په دې ډول د ښځو او نارینه و د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونه شي. بچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. بچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مرغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته وروغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. بچا ته ویره هم ورپیدا شوه چې هسې نه خاپیرک یې په ښځه بدل کړي. بچا له ځان سره وویل، زه ښه بادشاه نه یم، زه که ښه بادشاه وې د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلې. ما ډېره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو بچا مرغان ور وغوښتل، ورته وویل، بني ادمان په دې نه پوهیږي چې په مرغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څرنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړی ده چې ګوګوشتو ستاسو بچا وټاکم. تاسو می مانای ته د دې لپاره راغوختی چې ستاسو ټولو مخې ته ګوګوشتو او دغه وزیر ملا چرګک ته ویم چې پوخیاری به حکومت کوي، په عدل او انصاف به چلیږي او پر رعیت باندې به ظلم نه کوي. اوس نو تاسو ټول کولی شئ چې خپل کورونو ته ستانه شئ. باچا خبیرک ته په زړه کې په قهر و او د هغه نافرمانی له ذهنه نه وتله شي. ټول مارغان د هغه حضور ته په درېمه حاضر شول او د په څلورمه ورغی. باچا د خپل تاو د سړېدو او د خپل زور د خولو لپاره تر لکۍ لاندې سپک کلغته ورکړه او رخصت یې کړ.
فیل د وچی ترګردو لوی حیوان دی او یو له هغو ژویو څخه دی چې د نسل د پوپنا کېدو خطرې خورا زیات دی. همدا وجه ده چې په افریقا او هند کې چې د فیلانو دوه اصلي ټاټوبي ګڼل کېږي، د فیلانو د نسل د ساتنې لپاره مختلف قوانین جوړ شوي دي. په هند کې د فیل خرڅلاو منع دی. هندي پولیسو تېره اونۍ د فیل د نیولو او قاچاقولو یو غدۍ کشف کړه. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د هندوستان پولیسو د فیلانو د قاچاقولو یوه شبکه شنډه کړې ده. د هند په شمال ختیځ کې د اسام ایالت پولیسو اسوشیټیډ پریس اجنس ته ویلي دي چې تېره اونۍ د فیلانو د قاچاقولو یوه شبکه کشف کړه او د شبکې له غړیو سره درې فیلان وموندل چې د اسام په ځنګلونو کې په غیر قانوني ډول نیولي او غوښتل یې د هند نورو سیمو ته یې قاچاق کړي. د اسام پولیس وایي چې له نیول شویو کسانو سره ځینې اسناد موندلي او د هغو په اساس پولیسو ته معلومه شوې ده چې د قاچاق د غدۍ په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 2 فیلان له اسام ایالت څخه د هندوستان نورو سیمو ته په غیر قانوني ډول وړي دي. د اسام په ځنګلونو کې شاوخوا 5000 وحشي فیلان ژوند کوي. قاچاقبر چې کله دغه فیلان لاسته راوړي، کابو یو کال یې له ځان سره وساتي او اهلي یې کړي، بیا یې په لاریو کې نورو ځایونو ته لیږدوي او په شتمنو کسانو یې خرڅوي. د هند یو شمېر شتمن کسان او په تېره بیا د بهار او اتر پردیش لوی ځمکوال د فیلانو د لرلو ډېر شوقیان دي. دوی ته د فیل لرل د شان او شوکت یوه نښه ښکاري. په هند کې له قانون سره سم د فیلانو پیر او پلور منع دی. دغه راز له یوه ځایه بل ځای ته د فیل لیږد هم ډېر امرونه او اداري اجراءات غواړي. خو د فیلانو پیرودونکي معمولا دا پلمه کوي چې دا یې د پخوانۍ فیلي بچی دی او په دې ډول د قانون له منګولو ځان ژغوري. د هند له قوانینو سره سم که چا پخوا فیل لرلی وي، اوس هم خپل هماغه پخوانی فیل او د هغه زوزات ساتلی شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فیلالوژی ستوایی د بحث موضوعات کوم دی او له عمومي ژبپوهنې سره کوم توپیرونه لري؟ استاد نجیب منلای د ازادي راډیوي مجلې پر وانه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه وایي. استاد نجیب منلای د ژبپوهنې یو بحث د فیلالوژی بحث دی او بلکې که د 50 کاله پخوا د 60 کاله پخوا یا ممکن یو څه وروسته د افغانستان مطبوعات سړی وګوري، نو ممکن دې نتیجې ته ورسیږي چې د فیلالوژی او هغه څه چې اوس ژبپوهنه ورته وایو د دغو دوو کلمو چندان فرق هم نه کېدو، خو په دې وروستیو لسیزو کې وار په وار د دې فیلالوژی اصطلاح متروکه سوې غونده ده او ژبپوهنه ډېره یادېږي. دا البته دا خپل یو سوال دی که اوسنی بحث په دې وکړو چې فیلالوژي څه ته وایي، په ژبپوهنه کې مقام څه دی، یا له ژبپوهنې سره څه رابطه لري؟
فیلالوژي کلمه یې د ډېرو علمي اصلاحاتو په څېر له یوناني راغلې ده او اپلاتون چې دا کلمه تعریف کړې ده هغه یې د یوازې د پوهې او د پوهې سره د مینې په معنا استعمال کړی ده.
یعنی ریشه یې هماغه ده چې د فلسفې کلمه هم ده پکې،
د فلسفې کلمه هم ده پکې. فیلالوژي یعنی د خبرو سره مینه، د منطق سره مینه. وروسته دغه د خبرو سره مینه او د منطق سره مینه د دې بشپړه چې خلکو په لیکلو متونو باندې کار وکړ او د لیکلو متونو مطالعه وکړله، نو دغه وروسته بیا فیلالوژي د لیکلو متنونو سره تړلې ده. په دې معنا چې په فیلالوژي کې لیکلي متنونه کتل کیږي او د لیکلو متنونو بیل بیل ډولونه، بیل بیل واریانتونه، د نسخو ترمنځ توپیر، د نسخو ترمنځ مقایسه، دا د فیلالوژي اصلي بحث دی.
استاد منل ګمان کوم د لیکلو متونو باندې بس د ډېرې وسې ساحه ده، کدي فیلالوژي هغه خپل خاصه ساحه پدې کې راوښوي.
فیلالوژي دغه ټول متنونه سره ګوري. په شپاړسمه پیړۍ کې داسې ویل کېدل چې ټول هغه څه چې د انسان د فکر تولید دی هغه د فیلالوژي د بحث ساحه ده. په هر صورت لومړی د متنونو بیل بیل شکلونه، بیل بیل نسخه، د غوی ترمنځ تفاوتونه، ورپسې بیا د
بخشیدا خو بوج یو علم دروس متن پیژندنه ورته وایو. تاسو دغه څه تعریفوي خلک به دغه شک وکي.
د فیلالوژي او برخه د تاریخي لحاظ باندې فیلالوژي ول دغه ځنه شروع شوه ده. وروسته بیا په فیلالوژي کې تاریخي برخه هم ور داخله شوه ده، په دې معنی چې د ژبو ترمنځ ارتباطات ټینګ شوی دی. همدغه فیلالوجستانو چې په شپاړسمه پیړۍ کې سانسکریت ژبه د اروپایي ژبو سره مقایسه کړله، د هغوی ترمنځ شریکې ریښې پیدا کړلې.
استاد منلی تاسو شپاړسمه پیړۍ یادوئ، خو هغه ډېره مشهوره خبره خو هغه د ویلیام یونز ده. ویلیام یونز چې دا ډېره مشهوره خبره ده په تاریخ کې، چې وایي په 1780 کال کې یو لیکچر یې ورکو، په هغه کې سانسکریت ژبه له لاتیني ژبې او له یونانی ژبې سره مقایسه کړه او دا نظریه وړاندې کړه چې د دوغو ټولو ممکن یو مشترکه مور یې. تاریخ له مخه تاسو شپاړسمه پیړۍ یادوي او دا خبره چې دا د 13مې پیړۍ له اواخرو سره تعلق لري، دا کومه چیزه کومه؟
دغه کومه خبره چې تاسو کوئ دقیقا د 13مې پیړۍ د اواخرو سره تعلق لري، مګر دا له اسمانه نه درلودلې. دا د همدغو څېړنو چې په 14مې پیړۍ کې شروع شوې دي د هغوی نتیجه ده. په 14مې پیړۍ کې اروپایانو سانسکریت ژبې ته مخه کړله او د هغې مطالعې ته یې مخه کړله، عربي ته یې ډېره توجه وکړله، په هیبری ژبو باندې کار وکړ، په زړه یونانی باندې خوته باندې ډېر پخوانه کارونه کول، په لاتینی باندې د پخوانه کارونه کول. نو دا د ژبو ترمنځ مواد ډیر شو او کله چې مواد ډیر شو دلته د دوی ترمنځ مقایسې امکانات پیدا شول. دغه مقایسه اول په ډیر ابتدایي شکل باندې وه، مګر وروسته چې د مقایسې وده وکړله نو دغه د مشترکې ژبې نظریه پیدا شوله. او وروسته په 18مه پیړۍ او 19مه پیړۍ کې او خصوصا په 20مه پیړۍ کې بیا د نظریې پراختیا وموندله او بیلابیل ژبې وسپړل شولې، چې د اندوروپای ژبو مسله زموږ سره ارتباط لري، مګر سامي ژبې دي، حامي ژبې دي، نورې
د دنیا د ټولو ژبو په کورنیو کې ځای ول او رابطه یې مطالعه کول. نو استاد منلی په دې سابندي د فیلالوژي هغه خاصه ساحه د مختلفو ژبو مقایسه ده له یو بل سره، چې فرزن سانسکریت ژبه له پښتو سره سره رابطه لري، آیا دا د فیلالوژي د علم خاصه ساحه ده؟
خاصه ساحه نه ده، دا د فیلالوژي د علم یوه ساحه ده. د فیلالوژي د علم بل ساحه د سم متن جوړول دي. په تاریخي متنونو کې کوم متن سم دی، دا غیر نه علاوه په فیلالوژي کې بل برخه یې
دغه د سم متن جوړول نه دی منظور څه دی؟
سم متن جوړول په دې معنی چې یو متن زموږ په لاس کې دی، دا متن بیلابیلو نسخانو ترین نسخه اخیستی دي او مونږ ته په یو شکل رسیدلی دی. که چیرې مونږ بیل نسخې سره ولرو کېدای شي چې په دغه متن کې مونږ ځینې غلطۍ پیدا کړو او د دغه دوو مختلفو شکلونو ترمنځ یو غوره وګڼو. د دغه غوره ګڼلو لپاره باید چې مونږ یو څه دلایل ولرو. دغه دلایل هم د تاریخي ژبپوهنې سره ارتباط نیسي چې د فیلالوژي یوه برخه ده.
که اجازه یې یو مثال، څو وخته مخته ما رحمان بابا دیوان لوست، نو دیوان چې مې پای ته ورسو ځینو شیانو ته مې پام سو، یو مې دې ته پام سو چې د رحمان بابا په دیوان کې دغه دی نو وایه کوي نو ته راغلې نو زه هم راغلم، دغه نو نو پکې مخی می دیشی تی نو پام سوی. دی رحمان بابا خو ځینې داسې غزلونه هم سته یا شعرونه بیتونه هم سته چې پر رحمان بابا پوری منصوب دی. نو دی نتیجې ته ورسیدم چې که چرته پر رحمان بابا پوری منصوب شعرونه ای او دی نو ویکی پکی ای، زه دا حکم کولی سم چې په هغه زمانه کې چې رحمان بابا شاعری کوله دا ویکی نو بنان دا ممکن دا بیت رستی. آیا دغه مثال چې ما وړاندې کو د دې فیلولوژي د بحث موضوع ده،
د فیلولوژي د میتودولوژي یو برخه هم دغه ډول بحثونه دي.
یعنی کله چې دوی په ژبه باندې د تاریخ له نظره بحث کوي، یو متن ګوري چې دا رښتیا هم د زر کاله پخوا ژبه ده که نه ده، د حقیقت کې د فیلولوژي طریقه ده،
د فیلولوژي طریقه ده، د فیلولوژي میتودولوژي ده چې متنونه سره ګوري، بیا د یو متن بل متن ترمنځ مقایسه کوي، د بیلوبل لیکوال ترمنځ مقایسه کوي، د ژبې مختلف حالات سره مقایسه کوي، ګاونډي ژبې سره مقایسه کوي، او د دغه ټولو د لارې دوی یوې نتیجې ته رسیږي چې هغه اصلي سم متن پیدا کړي. یعنې د فیلولوژي اصلي هدف د سم متن جوړول دي، دا نور بیا د دې وسایل دي د سم متن جوړولو لپاره.
سم متن جوړولو ته تاریخي ژبپوهنې له لارې ورسېدل، نه له نورو لارو. مثلا یو نسخه ده، یو څوک ادعا کوي چې دا خپله رحمان بابا دا کتاب لیکلی و، خو یو څوک ممکن کاغذ مطالعه کړي چې آیا دا د درې پیړۍ پخوا کاغذ دی او که د سل کاله پخوا کاغذ دی. البته په د نسخه پیژندنې په بحثونو کې دا هم په درد خوري، خو فیلولوژي به شاید تاسو منظور بدای چې فیلولوژي صرف هغه د ژبې له زمانې سره په ارتباط باندې بحث پې کوي. په نسخې باندې
فیلولوژي په ژبه د زمانې سره په ارتباط خبرې کوي. یعنې د فیلولوژي اصلي د بحث ټکی ژبه ده، ژبه هم یوازې لیکلې ژبه، لیکل شوې ژبه.
او متن ته هم د ژبې له نظره ګوري، نورو نظر
متن ته د ژبې د نظره ګوري.
نو یو خو د فیلولوژي د کار ساحه داس وه چې مختلفې ژبې داسې سره مقایسه کوي چې دوی څه سره خپلوي لري، د دوی کورنۍ جوړوي، یو خو داشت وه. بلې دا ده چې په متن پیژندنه کې په کاریږي دغه علم، دا بل ساحه سوا. نوری مهم ساحه کومې دي؟
بل مهم ساحه د علم همدغه د فکرونو د ودې برخه ده چې د اپیستیمولوژي سره ډېر ارتباط لري، مګر په هغه کې هم د فیلولوژي زینو څېړونکو ته ضرورت شته چې تکیه پې وشي.
دا خو درېمه ساحه سوا. د کار نوری کومې ساحې دي؟
څلورمه ساحه چې هغه هم ډېره مهمه ده، هغه د ناپیژندل شوو لیکنو لستل دي. مثلا هیروګلیف چې په 19 پیړۍ کې ولستل شوی، یا میخي خطونه چې ولستل شول، دا هم د فیلولوژي یو برخه ده چې همدغه لیکلي متون که څه هم ژبه یې نه وي پیژندل شوي، یا د ژبې اصول یې نه وي پیژندل شوي، مګر د نورو ژبو سره په مقایسه کېدلی شي چې همدغه اصول پیدا شي. او لکه د مصر پخوانۍ ژبه، د فرعون د وخت ژبه چې د همدغه هیروګلیف په برکت او د یوې یوناني ترجمې په برکت باندې کشف شوله او څېړونکو ور باندې کار وکړ.
استاد منلی، دغه د فیلولوژي کلمه لکه څنګه چې ما په سر کې وویل، 50 کاله پخوا، 60 کاله پخوا که د افغانستان لیکنې ولولې، دا کلمه پکې ډېره استعمالی شي، او وروسته وروسته بیا دا کمه سوې ده. اوس هغه د ژبپوهنې کلمه راغلې ده او دغه کلمه یې څنډې ته کړې ده. دا څنګه؟ دا یو تصادف دی؟ اسې د ژبپوهنې کلمه پیدا کړه، فیلولوژي مې راکړه. حال دا چې ستاسو له بحثونو دا معلومیږي چې ژبپوهنه او فیلولوژي تفاوتونه هم سره لري. دا چل ولې وسو؟
د فیلولوژي کلمه او د فیلولوژي مفاهیم لومړی منځته راغلل، د ژبپوهنې مفاهیم وروسته رامنځته شول، د شلم پیړۍ په شروع کې.
یعنی د فیلولوژي د تکامل په نتیجه کې ژبپوهنه راغلې ده؟
د شلم پیړۍ په پیل کې د ژبپوهنې بحث شروع شو، او دلته ژبپوهنې ځان د فیلولوژي نه بیل که، ځکه چې فیلولوژي په متنونو باندې تکیه کوله او ژبپوهنې په ژبه باندې تکیه وکړله. د فیلولوژي او تاریخي ژبپوهنې ترمنځ یو التباس یو څه موده موجود و. څرنګه چې په افغانستان کې د ژبې موضوع مطرح شوله د شلم پیړۍ په نیمایي کې، په هغه وخت کې ډېره توجه زموږ د ژبې تاریخ ته وه، نو په دې خاطر باندې د فیلولوژي اصطلاح زموږ په ادبیاتو کې ډېره زیاته وه، ځکه چې موږ تر ډېره حده تاریخي ژبپوهنې ته کتل. وروسته چې زمونږ د څېړنې د ژبپوهنې په برخه کې پراخه شولې، نو ورو ورو فیلولوژي هماغه خپلې تنګې ساحې ته راغله چې هغه د لیکلو متونو ساحه ده.
استاد منلی، دغه د نوې ژبپوهنې پلار د سوسور، دا سړی د ژبې مطالعه له زماني حالته راباسي، یعنی د وخت په تېرېدو سره چې ژبه کوم تحول کوي هغه ته توجه نه کوي. دی وایي چې دغه اوس ژبه په څه حال کې ده، په دې شکل د مطالعه سي، بې له دې چې د وخت په تېرېدو سره په ژبه کې کوم تحول راځي هغه ته پام وکړي، د ژبې هغه موجود حالت مطالعه کوي. آیا د ژبپوهنې دغه اوس چې کوم شي ته ژبپوهنه وایو، او هغه څه چې فیلولوژي وایو د دوی په فرق کې دا خبره هم کولای سو کې نو سو کولای چې ژبپوهنه د زمان عنصر ته توجه نه کوي او هغه بل خامخا ورته کوي دغه څه خبره کولای سو
که د سوسیخ خپل خبر راواخلو هغه وایي چې د ژبې غلوم لبیا بل پړاوونه تیر شوی دي چې لومړی پړاو ګرامر دی او ګرامر یوازې د ژبې قوانین څرګندوي چې کوم شکل یې سم دی او کوم شکل یې ناسم دی
لکه د سانسکریت ګرامر چې جوړ شو
لکه سانسکریت ګرامر چې جوړ شو کومه خبره باید څنګه وشي وروسته دینه بیا د فیلالوژي دور راځي چې په دلته د کوم شکل چې سم گنل کیگی د مقایسه او انتقاد لاره پاغی باندې فکر کیگی
رشو او تاریخ ته پام سره
هغه څیرل کیگی او بیا انتخاب کیگی چې کوم شی ثابت شوی دی او کوم شی ثابت شوی نه دی
یعنی په حقیقت کې هغه د پخوانی ګرامر پوهنې علم ته یو پښتو ورکی فیلالوژی
یو پښتو ورکی او د سوسیر وای چې فیلالوژی د زوفټکه چلری هغه داده چې یوازې په لیکلې ژبه باندې تکیه کوي او په ژوندۍ ژبه باندې کار نه لري په داسې حال کې چې ژبپوهنه د ژوندۍ ژبې سره کار لري ژوندۍ ژبه هغه ژبه ده چې په یو وخت کې په هغې باندې واقعي وګړي خبرې کوي نو د هغه زمان واقعیتونه چې د همدغه زمان دي پرته له دې چې نور اړخونه په نظر کې ونیول شي د خلکو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې دپاره چې کوم وسایل کارول کیږي د ژبې په نامه باندې هغه څېړي او د هغې باندې تمرکز کوي.